قدرمن اوریدونکو د ازادي رادیو یوې بلې یو ساته خبرونه ته زه احمد تکل او زما تخنیکی همکار طاهر روخان تاسو ته هرکلی وایو. په دې خبرونه کې به کابل ته د پاکستان د صدر اعظم نواز شریف د سفر په اړه چې لوی درستیز جنرال رحیل شریف هم ورسره دی جزئیات واوري. همدارز د ولسمشر اشرف غنی له نویو څرګندونو به خبر شي چې وایي دای ډاډه دی حکومت به په هیواد کې د نامنیو پر روانو ستونزو لاس برای شي. د ازادۍ رادیو 219 پروګرامونه هم په همدې خبرونه کې اوریدای شي، خو تر هر څه مخکې خبرونه واوري چې ناجی ساپی چمتو کړي.
دا هم تر دې مهاله د مهمو خبرونو سر ټکی ټاکل شوی چې نن د پاکستان صدر اعظم نواز شریف کابل ته راشي. په یمن کې حوثی اغیانو ادعا وکړه چې د سعودي په مشرۍ د پوځي ائتلاف یوه جنګي الوتکه یې نسکوره کړې ده، او د امریکا د بهرنیو چارو وزیر د روسیې له ولسمشر او د دې هیواد د بهرنیو چارو له وزیر سره د کتنو په هدف روسیې ته سفر وکړ. د خبرونو تفصیل. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی هیله څرګنده کړه چې حکومت به یې په هیواد کې د روانو نامنیو په کابو کولو کې بریالی شي. نوموړي چې په زابل کې د نون نس برمته شوو کسانو د خوشي کېدو په اړه پرون په کابل کې خبریالانو سره خبرې کولې، سربیره پر دې چې روان کال یو ستونزمن کال وباله، خو ډاډ یې څرګند کړ چې پر شتو ستونزو به لاس بری شي. ولسمشر غنی په دې برخه کې د امنیتي ځواکونو یو شمېر بریاوې یادې کړې. په ځانګړې توګه په ناوی ولسوالۍ کې د افغان امنیتي ځواکونو وروستي عملیات بې ساري وبلل. ولسمشر غنی د افغانستان وروستي امنیتي وضعیت د ښه کېدو په اړه په داسې حال کې ډاډ ورکوي چې په وروستیو اونیو کې د هوا په تودېدو د افغانستان په بېلابېلو ولایتونو کې د حکومت د مخالفو وسله والو بریدونه زیات شوي دي. ټاکل شوی چې نن د پاکستان صدر اعظم نواز شریف کابل ته راشي. له نوموړي سره په دې سفر کې د پاکستان د پوځ لوی درستیز جنرال راحیل شریف او نور لوړ پوړي چارواکي هم ملتیا کوي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت وایي چې دا سفر د ولسمشر اشرف غنی په بلنه ترسره کیږي، او په ترڅ کې به نواز شریف له ولسمشر اشرف غنی سره یو په یو کتنه ولري، او د افغانستان د حکومت له اجرایوي رئیس عبدالله عبدالله سره به هم وګوري. په افغانستان کې د اشرف غنی په مشرۍ د ملي یووالي د حکومت د جوړېدو راهیسې دا د پاکستان د صدر اعظم نواز شریف لومړی سفر دی چې کابل ته کوي. پاکستانی رسنۍ وایي افغانستان ته تر روانېدو مخکې نواز شریف د دوشنبې په ورځ په اسلام آباد کې د دې هیواد د پوځ د مشر راحیل شریف او نورو لوړ پوړو چارواکو په ګډون یو مشورتي غونډه کړې، او په هغې کې د افغانستان سره د اړیکو پر بېلابېلو اړخونو خبرې کړې. د بادغیس والی وایي جوان ولسوالۍ ته تازه دمه ځواکونه استول شوي او دغلته عملیات لا هم دوام لري. مخکې تر دې راپور ورکړل شوی و چې دا ولسوالۍ طالبانو نیولې ده، خو د بادغیس سرپرست والی احمدالله علیزي تېره شپه ازادي راډیو ته وویل تازه دمه ځواکونه دې ولسوالۍ ته استول شوي او دا مهال دغلته جګړه روانه ده، چې د ده په وینا ډېر زر به پکې د پرمختګ په اړه معلومات ترلاسه شي. او د نن لپاره د کابل په بازارونو کې افغانۍ د ځینو بهرنیو اسعارو سره دا ډول بدلېږي. یو امریکایي ډالر 9.5 افغانۍ شل پوله، یو اروپایي یورو 15 افغانۍ اویا پوله، یو انګلیسي پاونډ 1.90 افغانۍ، زر ایراني تومان 1.5 افغانۍ 50 پوله، او زر پاکستاني کلداري 1515 افغانۍ. د دوشنبه په ورځ په یمن کې حوثی اغیانو ادعا وکړه چې د سعودي په مشرۍ د پوځي ائتلاف یوه جنګي الوتکه یې نسکوره کړې ده. دوی دا ادعا لږ تر لږه له هغې وروسته وکړه چې مراکش ویل یوه جنګي جټ الوتکه یې د دې پوځي ماموریت پر مهال ورکه شوې ده. د المصرا په نوم د حوثی اغیانو ټلویزیوني چینل ویلي چې د قبایلو هوایي دفاع په ساده کې د وادي نسحور سیمه کې یوه جنګي الوتکه راغورځېدلې. مراکشي چارواکو کوویلې د یکشنبه په ورځ له دې الوتکې او پیلوټ سره اړیکې پرې شوې. د مارچ له 26 نیټې راهیسې په یمن کې د سعودي په مشرۍ د پوځي ائتلاف لخوا د روانو بمباریو په ترڅ کې دا لومړی ائتلافي الوتکه ده چې په یمن کې د نادرکه کېدو راپور ورکول کېږي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری د روسیې له ولسمشر ولادیمیر پوتین او د دې هیواد د بهرنیو چارو له وزیر سرګی لاوروف سره د کتنو په هدف روسیې ته سفر وکړ. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایي جان کیری به له پوتین او لاوروف سره نن د تور سمندرګي په ساحلي ښار سوچي کې وګوري او له دوی سره به په اوکراین، سوریه او یمن کې په روانو ناکراریو خبرې وکړي. د بهرنیو چارو وزارت وایي مسکو هیله لري چې دا خبرې اترې به د دواړو هیوادونو ترمنځ اړیکې چې د اوکراین او سوریه د شخړو پر سر خرابې شوې بیرته نورمال کړي. د اوکراین په ختیځ کې په فبروري میاشت کې د جرمني او فرانسې په منځګړیتوب د اوربند سربیره خوري جګړې روانې دي. کیف او لویدیز هیوادونه روسیه تورنوي چې د اوکراین په ختیځ کې بلتون پالو ته وسلې او سرتیري ورکوي، خو مسکو دا تورونه رد کړي دي. روسیه بیا د واشنگتن پر هغه هڅو انتقاد کړی چې غواړي اوکرایني سرتیرو ته روزنه ورکړي. د فرانسې ولسمشر پر متحده ایالاتونو غږ کړی چې پر کیوبا له نږدې نیمې پیړۍ راهیسې لګول شوي بندیزونه لرې کړي. فرانسوا اولاند ویلي چې د بندیزونو د کیوبا پر پرمختګ خورا ناوړه اغېز کړی. اولاند د فرانسې لومړنی ولسمشر دی چې کیوبا ته د خپلواک هیواد په توګه له رامنځته کېدو وروسته سفر کوي. او د اروپای ټولنې د بهرنۍ پالیسۍ مشر د مدیترانی له سمندر سره له سمندر څخه اروپای ټولنې ته کډوالو ته د ورتګ د مخنیوي لپاره د ملګرو ملتونو د مرستې غوښتنه کړې. فدریکا موګیرنی د دوشنبه په ورځ د ملګرو ملتونو امنیت شورا ته ویل، موږ د انسانانو د ژوند د ژغورنې لپاره پر تاسو حساب کوو. د هغو وړاندیزونو یادونه وکړه چې د کښتیو د نیولو لپاره د ټولو ضروري وسایلو د کارولو په شمول تیره میاشت پرې اروپایي ټولنې خپلو کې هوډ کړی و. د خبرونو پای
د ازادي رادیو خبرونه او ری ازادي رادیو په منځني څپه دولس شپږنوي په ټول افغانستان کې او د اف ام 3.5 په پلازمینه کابل او لویو خرونو کې خبريږي. قدر منوریدونکو د دې خبرونه په دوام کې راپورونه خبرو. تکل شوی چې د پاکستان صدر اعظم نواز شریف او لوی درستی اسرائیل شریف نن په کابل کې افغان چارواکو سره پر مهمو امنیتی مسایلو خبري وکړي. ولسمشر غنی د افغان امنیتی ځواکونو وروستي بریاوي د پام وړ بللي او د ناتو سرمنشي وایي ناتو له افغانستان سره د مشارکت پر پراخولو غور کوي. په نورو موضوعاتو کې سلګونه کسانو پرون د پکتیکا د لری کړی شوی ولی د بیا تقرر غوښتنه وکړه.
کابل تمزو دالارین بندو دی ولایت مقام دروازه تم څو موس کیږي تر څو بخت د خپل والی صاحب موبایل شغه والی صاحب بخت دل تراشه.
د متحده قومي غورځنګ یو غړی چې د دولتي جیکپوري مقام په وژنه توران ونن په بلوچستان کې اعدام شو. په تاندې څنګه 19 پروګرام کې د یو افغان ځوان خبري اوري چې په څو نړیوالو کانفرنسونو کې د چالم راستې پرته په خپل نوښت ګډون کړی.
زه کم د داسې غټ وزیر زوی نه یم، د غټ تجار زوی هم نه یم چې ما دې خلک دعوت کړي چې پلانکی خان دې راسي. دې ته ما په کراتو هغه اپلیکیشن یا درخواستونه لیږلې.
تاندې څنګه د ښځو لپاره د ازادۍ راډیو له ځانګړي 19 پروګرام نیمه نړۍ سره یو ځای په دوهم نیمای کې خبريږي او ری دوه تیر سره وسی. زمونږ غږ له ازادۍ راډیو اورې پام وکړئ د دې خبرونې لومړی موضوع ته. ټاکل شوی چې د پاکستان صدر اعظم نن په کابل کې له افغان چارواکو سره خبرې اترې وکړي. له د پاکستان له صدر اعظم نواز شریف سره په دې سفر کې د پوځ لوی درستیز جنرال راحیل شریف او نور جکپوړي چارواکي ملګری دي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت وایي چې دا سفر د ولسمشر اشرف غنی په بلنه ترسره کیږي او په ترڅ کې باید دواړه خواوې د تروریزم پر ضد د مبارزې په ګډون پر بیلابیلو مسایلو خبرې وکړي. کابل ته د نواز شریف د نننی سفر په اړه نور تفصیل د اجمل انت پر راپور کې واوري.
په افغانستان کې د اشرف غنی په مشرۍ د ملي والی د حکومت د جوړیدو راهیسې دا د پاکستان د صدر اعظم نواز شریف لومړی سفر دی چې کابل ته کوي. نوموړی تر دې مخکې د 2013 میلادي کال په نومبر میاشت کې افغانستان ته تللی و چې هغه مهال پخوانی ولسمشر حامد کرزی په واک کې و. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت په وی خبر پانه کې ویلي چې په راحل شریف سربیره د پاکستان د صدر اعظم د ملي امنیت سلاکار سرتاجسی زوی او شمیر نور پاکستانی چارواکي هم په دې سفر کې له نواز شریف سره ملګری دي. پاکستانی رسنۍ وای افغانستان ته تر روانې دوه مخکې نواز شریف د دوشنبه پورس په اسلام آباد کې د دې هواد د پوز د مشر راحل شریف او نور الوړپوړو چارواکو په ګډون یو د سلام مشورې غونډه جوړ کړې او په هغه کې د افغانستان سره د اړیکو پر بیلابیلو اړخونو خپلو کې خبرې کړي. په دې اړه چې د کابل د سفر لپاره د پاکستانی چارواکو چمتووالی په دې غونډه کې په کومو مسلو بحث شوی جزئیات نه دي ورکړل شوي، خو د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت وایي چې صدر اعظم نواز شریف با په دې سفر کې افغان چارواکو سره د لیدلو کتنو په لړ کې له ولسمشر اشرف غنی سره یو په یو خبرې اترې وکړي او همدارنګ به د افغان حکومت له اجرایوي رئیس عبدالله عبدالله سره هم وګوري. پاکستانی چارواکي وایي په دې سفر کې به د افغانستان سره د نږدې او د همکارۍ پر بنسټ د ولاړو اړیکو د لا ټینګښت هڅه وشي. نواز شریف په داسې حال کې افغانستان ته سفر کوي چې په افغانستان کې د اشرف غنی په مشرۍ د ملي والد حکومت له رامنځته کېدو او اسلام آباد ته د نوموړي له سفر وروسته د پاکستان او افغانستان په اړیکو کې ناڅاپي نږدېوالی راغلی او دواړه غاړې د یو بل سره په ښې همکارۍ او سوله ییز ګاونډیتوب ټینګار کوي. افغان چارواکي ټینګار کوي چې پاکستان د افغانستان د سولې په بهیر کې مرسته کولی شي او دوی په دې برخه کې د صادقانه همکارۍ غوښتونکي دي. خو په عین حال کې د افغانستان څخه د بهرنیو سرتیرو په وتلو او د اوړي د موسم پر برابر کېدو جګړې او ناکراریو زور اخیستې. په افغانستان کې د وروستیو نامنیو پلاکه هم وسنی افغان چارواکي د پخا په څیر د پاکستانی لوري په همکارۍ نه شبي، خو د چارو څارونکو عوام افغانانې د پاکستان پر همکارۍ او صداقت شکمن کړي. په داسې حالاتو کې به کابل ته د پاکستان د صدر اعظم نواز شریف سفر څه له ځان سره ولري؟ د پښتنه مو د کابل د پانتون د حقوقو او سیاسي علومو د پوهنځي له استاد امان الله احمدزي څخه وکړه. نوموړي وویل که دا ډول سفرونه له تشریفاتي ناستو ولاړو اخوا په صادقانه همکاریو ولاړ وي، نو د نواز شریف روسیه سفر د افغانستان د سولې لپاره مهم دی. ښاغلي احمدزي زیاته کړه،
پاکستان کولی شي خپل نفوذ نه استفاده وکړي او طالبانو
نواز شریف په داسې حال کې کابل ته ځي چې تېره اونۍ په قطر کې د لومړي ځل لپاره د افغان دولت، طالبانو او اسلامي حزب استازو په یوه غیر رسمي غونډه کې خپلو کې خبرې وکړې او د ځینو اختلافي مسلو په هواري کې د پرمختګ په اړه رپورټونه ورکړل شوه.
و موردل چې د پاکستان صدر اعظم نن کابل ته ځي او افغان چارواکو سره په کابل کې لیدنې کتنې کوي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت چې او بخې د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت وایي چې د دې هیواد صدر اعظم د افغان ولسمشر په بلنه کابل ته ځي. دا لومړی ځل دی چې د پاکستان صدر اعظم او د پوځ مشر دواړه یو ځای کابل ته روان شوي دي. د پاکستان د سیاسي او دفاعي چارو کارپوهان له همدې کبله دا سفر مهم بولي او وایي چې د دې دواړو مشرانو سفر او له افغان چارواکو سره لیده کاتبه ښایي د دواړو هیوادونو او سیمې لپاره ګټور وي. په دې اړه په پېښور کې د ازادۍ راډیو خبریال ذبیح الله شفق دا تحلیل برابر کړی.
د پاکستان د سیاسي او دفاعي چارو شمیر سارونکي افغانستان د پاکستان د صدر اعظم نواز شریف سفر مهم ارزوي وایي. د دې دورې مهم ټکی دا دی چې صدر اعظم شریف او د دې هیواد د پوز لوی درستیز جنرال راحیل شریف دواړه یو ځای کابل ته روان دي. دوی دا څرګندونې تر هغې وروسته کوي چې د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت د دوشنبه پورس په یو خبرې کړي خبر پاڼه کې ویلي چې د پاکستان صدر اعظم نواز شریف به نن د یو جګپوړي سیاسي او پوځي پلاوي په ملتیا کابل ته لاړ شي او له افغان ولسمشر او نورو چارواکو سره به په دوه اړخیزو او سیمه ییزو مسالو بحث وکړي. نواز شریف او راحیل شریف په داسې وخت کې افغانستان ته سفر کوي چې په دې وروستیو کې د افغان دولت او وسله والو طالبانو ترمنځ د سولې د خبرو اترو غیر رسمي لړۍ پیل شوې چې د پاکستان حکومت یې هرکلی او ملاتړ اعلان کړی او په دې لړ کې د مرستو ژمنه کړې ده. د پاکستان د سیاسي او پوځي چارو ځینې سارونکي کابل ته د نواز شریف په مشرۍ دغه سیاسي او پوځي پلاوي سفر مهم ارزوي وایي چې دواړه هیوادونه به ښایي د افغانستان د سولې د پروسې په ګډون پر ځینو بنسټیزو موضوعاتو خبرې وکړي. د سیاسي او سیمه ییزو چارو کارپوه رحیم الله یوسفزي له ازادي راډیو سره په خبرو کې په دې اړه وایي
دې خبرې مخکې نه ډېر امکانات وو چې وزیر اعظم نواز شریف په ډېر زر د افغانستان سفر کوي چې فوجي چارواکي دي یعنی سره سره سیاسي چې کوم پاکستان کې مهم چارواکي دي وزیر اعظم یا نور وزیران هغه هم دا سفر وکړي او ملاقاتونه وکړي. زما په خیال باندې دا ټولو موضوعاتو باندې به خبرې کېږي. دا یو خو یو بل سره تعاون کول، بېدباري کمول، او بیا دغه خبر چې دا امن د څنګه راځي په دې سیمه کې او د یو بل هواز دا د بل خلاف نه استعمالېږي، نو دا خبرې مخکم شوې دي اوس پم کېږي.
نو شریف دا سفر تر هغې وروسته کوي چې په دې وروستیو کې د دواړو هېوادونو ترمنځ د سیاسي او پوځي پلاو تګ راتګ ډېر شوی، چې په نتیجه کې د پاکستاني پوځ لوی درستیز جنرال راحیل شریف د دې هېواد د استخباراتي ادارې مشر رضوان اختر کابل ته او همداراز د افغان پوځ لوی درستیز جنرال شیر محمد کریمي اسلام آباد ته سفرونه کړي. د پوځي او دفاعي چارو کارپوه د پاکستاني پوځ پخوانی منصبدار سید نذیر مومند به دا سفر ځکه ډېر مهم بولي چې د پاکستان صدر اعظم او د پوځ لوی درستیز په لومړي ځل یو ځای کابل ته روان دي.
دا په داسې وخت کې کېږي، دا دوره چې په قطر کې سنسو مذاکرات وشو، دغه خبره ده چې پاکستان ته د چین صدر راغلی و او دا غیر علاوه د افغانستان کې چې کوم دامن طرف ته کوم مصالحې شروع دي په غیبه نه خبرې اترې کیږي، بل طرف ته بارډر کوارډینیشن او سکیورټي باره کې دغه هم یو خبره بل نو پولیټیکل او ملټري چې باره یو ځای شي نو به ډیسیژن پاور او خبره یو شي.
دا په تیرو دوه کلونو کې کابل ته د پاکستان د صدر اعظم دویمه او په افغانستان کې د محمد اشرف غنی په مشهد ملي یووالي حکومت تر رامنځته کېدو وروسته لومړی سفر دی. تر دې مخکې نوموړي د 2013 میلادي کال په نومبر کې د کابل سفر کړی او دغه وخت لولس مشر حامد کرزي او نور افغان چارواکو سره لیدلی وو.
کابل ته د پاکستان د صدر اعظم نواز شریف او د پوځ د مشر جنرال راحیل شریف د نننی سفر په اړه تحلیل مو اوریده چې په پېښور کې د ازادي رادیو خبريال په یو راپور کې برابر کړای وو. د کابل چپ ورځپاڼو هم نن پر همدې موضوع، یعنی کابل ته د پاکستان د پاوځ او صدر اعظم د سفر په اړه مطالب خپره کړي دي. د کابل د نن چپ ورځپاڼو مخکتنه اسد الله لودین کړی ده.
د کابل چپ نننۍ ورځپاڼو خپل مطالب او تبصرې تر ډیره کابل ته د پاکستان د صدر اعظم سفر او د نولسو برمته شو مسافرو د خوشی کېدو څرنګوالي ته ځانګړي کړي دي. ویسا خپلواکي ورسپانې په خپل سر مقاله کې لیکلي چې له پاکستان سره څه ډول اعتماد جوړونه. په سر مقاله کې راغلي چې چارواکي د نواز شریف سفر د سولې لپاره ګټور بولي، خو د سر مقاله لیکونکي په باور افغانستان تر اوسه پاکستان ته یو طرفه امتیازات ورکړي دي. د سر مقاله لیکوال وایي چې له پاکستان سره د اړیکو جوړول مهم دي، خو زیاته کړي ده چې له یو لاسه ټک نه خېږي او د پاکستان حکومت هم باید د افغانانو اړتیاوې درک کړي. چراغ ورسپانه بیا په دې اړه یو مطلب کې لیکلي چې د پاکستان صدر اعظم سره د هغې هیواد د پوځ مشر جنرال راحیل شریف او یو شمیر نور لوړ پوړي چارواکي هم نن کابل ته راځي. په مطلب کې راغلي چې دغه سفر هدف دا دی چې د افغانستان او پاکستان ترمنځ اړیکې چې په تیرو څو کلونو کې خړې پړې شوې وې بیرته جوړې شي. په مطلب کې د پاکستاني رسنیو په حواله لیکل شوی چې دا سفر به د کابل او اسلام آباد پر اړیکو مثبت اغیز وکړي. سرنوشت خپلواکي ورسپانې بیا د 1900 برمته شو کسانو د خوشی کېدو په اړه ویلي چې که معامله نه و نو د ازبک وسلوالو د کورنۍ غړي ولې خوشی شول. په سر مقاله کې د یو شمیر سیمه ایزو چارواکو په حواله ویل شوی چې دا 1900 مسافر د ازبک جنگیالیو د خوشی کېدو په بدل کې آزاد شول. سر مقاله لیکونکي ویلي ټول افغانان د 1900 برمته شو کسانو په خوشی کېدو خوښ دي، خو ویلي دي چې حکومت باید د تبادلې له سیاسته لاس واخلي. او په پای کې افغانستان ورسپانه بیا همدې موضوع ته په اشاره یو تحلیلي مطلب خپور کړی او لیکلی دی چې د برمتنیونې د ستونزو حل. په مطلب کې راغلی چې دا مهال یو شمیر وسلوال مخالفین غواړي چې له برمتنیونې څخه د یوې حربې په توګه کار واخلي. په مطلب کې راغلی چې لا هم برمتنیونه افغان حکومت ته یوه ننګونه ده او چارواکو ته پکار ده چې د دې ستونزې عوامل معلوم او مخنیوی وکړي.
د ازادي رادیو خبرونه اوري. ولسمشر اشرف غنی وایي روان کال ستونزمن دی، خدای ډاډه دی چې حکومت به په روانو ستونزو لاس برې شي. ولسمشر غنی پرون په کابل کې خبریالانو ته په څرګندونو کې د افغانستان د امنیتي ځواکونو وروستۍ بریاوې د پام وړ بللې او ډاډ یې څرګند کړ چې د هیواد امنیتي ستونزې به اواري شي. په دې اړه نور تفصیل اجمل اند اوروي.
افغان ولسمشر اشرف غنی هیله څرګنده کړه چې حکومت به په هیواد کې د روانو ناامنیو په کابو کولو بریالی شي. نوموړي چې د 19 برمته شو کسانو د خوشی کېدو په اړه پرون په کابل کې خبریالانو ته خبرې کولې، سربیره پر دې چې روان کال یې چې د حکومت لومړی کال د ستونزمن کالو باله خو ډاډ څرګند کړ چې پر شتو ستونزو به لاس برې شي.
از روز اول کې وظیفه به دشمن و تیم ما حکومت وحدت ملی تعلق گرفت
ولسمشر اشرف غنی ویل لمړی ورځی چې دا وظیفه ماته او د ملي وحدت حکومت ته وسپارل شو ماته سوت ویلی و چې سکل ستونسمن کال دی خو هغه ټکی چې هغه وخت مې ویلی او بیا هم تکراروم که خدای کول پر دې ستونزبه د افغانستان د خلکو په اراده او د منسجم مدیریت په مرسته بریالی شو او د دې هیواد د خلکو هدف ته به چې سوله ثبات او هوساینه ده ورسیږو
و بعد فی ولایزی مملکت که صلح ثبات و رفاس نایل خود شده
ولسمشر غنی د افغان امنیتی ځواکونو وروستۍ لاستراوړنې د پام وړ وبللې او ویل چې زموږ د امنیتی او دفاعي ځواکونو لخوا په دې وروستیو کې یو برخه تر سره شوی عملیات بی ساری وو ولسمشر غنی په دې لړ کې د ناوی په ولسوالۍ کې عملیات چې د نوموړي په وینا دیار لسکاله د حکومت په واک کې نه و یو لوی ګام وباله افغان ولسمشر زیاته کړه چې د غلطۍ امنیتی ځواکونو د بیلابیلو چاودیدونکو موادو د جوړولو زیات او لوی لابراتوارونه له منځه وړي د هیواد د امنیتی چارو د انسجام او تنظیم په برخه کې افغان ولسمشر د توحید په نوم د مرکز یادونه وکړه چې د په وینا د افغانستان د ټولو ولایتونو د امنیتی قمندانیو او قلی اردوګانو سره د ټکنالوژۍ په مټ تړلې ولسمشر غنی زیاته کړه چې د خپل په مناسبه توګه هر ورځ ولایت په ولایت د امنیتی چارواکو ریپورت اخلي ولسمشر غنی د نن نستنه برمته شو کسانو د خوشی کولو پاړه ول چی د دوی په بدل کې مقابل لوري ته نه پیسې ورکړل شوی او نه داسې بندیان خوشی شوی چې د افغانستان د محکمو د حکومت لمخې په زندان کې وي هغه د پاتې برمته شو کسانو د خوشی کېدو د هڅو پاړه ډیر جزئیات ورنه کړل خو نور افغان چارواکو ویل چې هغه به هم زر خوشی شي ولسمشر غنی د افغانستان د ورستی امنیتی وضعیت د خکیدو پاړه په داسې حال کې ډاډ ورکوي چې په ورستیو ونه کې د هوا په تودیدو د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو کې د حکومت د مخالف وسلوالو بریدونو زور اخستې او په ځینو سیمو کې د حکومتي ځواکونو خلاف جبهي جګړو ته وتلي چې په نورو کلونو کې ډېرې نه پیښې دي
په همدې حال کې د ناتو سرمنشي افغان امنیتی ځواکونه ستایلې دي او ژمنه یې کړې چې د تړون بل افغانستان سره د ناتو د مشارکت پر پراخولو غور او بحث وکړي ینس ستولتنبرګ د څرګندونې پرون په بروکسل کې وکړي جزئیات رضوان مراد اوروي
د ناتو عمومي منشي وایي د دې تړون پر اساس کې سرمشریزه کې بل افغانستان سره د اوسنی مشارکت د پراخوالي او د افغان ځواکونو د روزنې او ملاتړ له ماموریت وروسته په دې هیواد کې د پاتې کېدو پر لار چارو خبرې وشي ینس ستولتنبرګ د دوشنبه پر ورځ په بروکسل کې خبريالانو ته ویل هیلمند چې د ناتو غړي هیوادونه به پریکړه وکړي چې په افغانستان کې د اوسنی ماموریت لپاره تر رسیدو وروسته هم دا تړون له افغانستان سره نږدې شراکت ولري ټاکل شوی دی چې د ناتو مشران د روانې مې میاشت په 14 او 14 نیټه د ترکیې په انتالیا ښار کې سره راټول شي ینس ستولتنبرګ د افغان ځواکونو د ستایلو په ترڅ کې ویل دا ځواکونه ډېر ښه پر مخ روان دي
Afghan soldiers and police have been doing a great job since they took responsibility.
دوی افغان سرتیر او پولیس لکه نه چې دروان کال په سر کې د خپل هیواد امنیتی مسؤلیتونه پر غاړه اخستی خپل دند په عالی توګه پر مخ وړي خو زمنګ ملاتړ ته به اړتیا ولري او موږ به د هغوی ترڅنګ ولاړیو د ناتو عمومي منشي په داسې حال کې د افغان امنیتی ځواکونو ورتیا ستایي چې افغان مقامات د خپل ځواکونو له فعالیت څخه خوښي څرګندوي د افغان حکومت اجرایی رئیس عبدالله د دوشنبه پر ورځ د وزیرانو شورا په غونډه کې ویل افغان ځواکونو د دولت د وسلوالو مخالفانو داخله چې افغانستان ونیسي ما تکړه او د نوموړي په خبره دښمن اوس د ناهیلۍ په حالت کې ده د پوځي چارو کارپوهان هم د افغان ځواکونو ورتیا استایي خو د دې ترڅنګ ټینګار کوي چې افغان حکومت او د افغانستان متحدان باید افغان ځواکونه په خپله توګه تجهیز او په مدرن وسلو او مهماتو سمبال کړي
تازه دقیق او به طرف معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولای شي راپور مونږ درکو قضاوت په خپل وکړي
په پکتیکا کې پرون سلګونه کسانو د دې ولایت د ګوخه کړل شوی والی په پلوی لاریون وکړ دوی ویل چې په اوسنیو شرایطو کې انجنیر عبدالکریم متین د پکتیکا لپاره مناسب والی وو لاریون والو ویل چې د ښاغلی متین تر بیرته برحالی پورې به خپلو اعتراضونو ته دوام ورکړي نجیب الله الوخیل راپور راکوي
د دوشنبه په ورځ په مرکز خرنه کې ګڼو سیمهوالو د پکتیکا د والی د ګوخه کېدو پر ضد لاریون وکړ دوی د مرکزی حکومت څخه غوښتنه وکړه چې نوموړی بیرته بر حال والی وټاکي لاریون وال چې له ځان سره د انجینیر عبدالکریم متین تصویرونه او ملي بیرغونه لیږدول د مرکز خرنه د بازار په کوڅو او واټونو کې وګرځیدل او د نوموړي په ملاتړ شعارونه ورکړل د پکتیکا والی د خپل ورستوي سرګندونو څخه ورسته چې په یاد ولایت کې د ملي امنیت شورا لوري داعش ته د 200,000 امریکایي ډالر د مرستې په اړه کړې وي. د شنبه په ورځ د ملي امنیت شورا تر پریکړې وروسته د دندې ګوښه شو. د لاریون یو تن ګډونوال او د پکتیکا د ولایتي شورا مرستیال نعمت الله بابوري رسنیو ته وویل
دا یو داسې والی نه ده چې دا په غلا باندې یا په قتل باندې یا په قتل باندې ته هم سوی نو دا یو داسې د والی ده چې دا ټول ولس پر راضي ده، ټول پکتیکا پر راضي ده، ټول ولایتي شورا پر راضي ده، یعنی ټول ولسونه په ځان باندې په یو کم وخت کې راټول کړي دي.
مدني فعال فضل رحمان ویل چې د پکتیکا والی مناسب شخص دی، په لاریونونو او تظاهراتو کې خیر نشته، ځکه د خوست او جلال آباد په شان دلته هم د ستونزو د ایجاد ویره او اندېښنه موجوده ده.
موږ ولس، موږ ولایتي شورا ټول په دې والی خپه یو، کارګر سړی وو، پوه سړی وو، عالم سړی وو، د ټولو خواهش او مطالبه دغه ده چې دا والی بیرته په خپل ځای شي. نو دا به ښه نه وي چې همیشه دغه مظاهرې او تظاهرات موږ هم سرګردانه کیږو. دا مظاهرې دا د خیر نه دي، لکه خوست یا جلال آباد یا نور په دې کې به دا نورې ستونزې را پیدا شي.
قومي مشر ډاکټر عبدالعلیم وایي چې د والی تر بیرته برحالۍ پورې به په هر ډول ممکن مدني او قانوني عمل باندې لاس پورې کړي.
کابل تم زو د لارین بند او ولایتي شورا زموږ خواهش ده چې له موږ سره همکاري وکړي. د ولایت مقام دروازې هم تم اوس څه موس کېږي تر څو بیرته د خپل والی صاحب چې زموږ د پکتیکا ټول ولسونه پرې باندې جوړ دي، نو موږ غواړو چې هغه والی صاحب بیرته دلته راشي.
د دې لاریون په پای کې یو پرېکړه لیکم تصویب شو چې پکې د پکتیکا اوسیدونکو انجینیر عبدالکریم متین د ولایت لپاره وړ شخصیت بللې او له ولسمشر پکې غوښتنه شوې چې پکتیکا ته بیرته نوموړی د والی په صفت ورولېږي.
از کابل تا زابل،
له هرات نه تر بدخشان،
از هفت شام تا هفت صبح،
طول شپه او سحر،
از رادیو آشنا صدای امریکا،
د امریکا غږ آشنا رادیو.
د پاکستان د متحده قومي غورځنګ یو پخوانی غړی سولت مرزا نن سهار وختي د بلوچستان په مچ زندان کې اعدام شو. نوموړی په کراچۍ ښار کې د برېښنا د څانګې د یو جګپوړي افسر په وژنه تورن و او په 1999 میلادي کال کې د مرګ په سزا محکوم شوی و. دا چې د ده سزا عملي کول ولې تر اوسه پورې ځنډېدلی و، په دې اړه تفصیل له کوټې د ازادۍ راډیو د خبریال برکوال میاخیل په راپور کې واورئ.
د پاکستان د دولتي ټلویزیون د خبر لمخې سولت مرزا نن سهار د 5 بجو په شاوخوا کې د بلوچستان په تر ټولو لوی مچ زندان کې اعدام شو. نوموړی د متحده قومي غورځنګ په خوانی غړی و چې په کراچۍ ښار کې د عامو خلکو او لوړپوړو حکومتي افسرانو په وژنه تورن و. نوموړی 19 کال مخکې د کراچۍ پر نړیوال هوایي ډګر له بنکاک څخه پاکستان ته د راستنېدو په وخت ونیول شو او په 1999 میلادي کال د برېښنا د څانګې د یو مشر شاهد حامد د وژنې په تور په محکوم سو. د پېښور پر ښوونځي د تیر کال تر برید وروسته چې په پاکستان کې د اعدام د سزا بندیز پورته سو، نو د سولت مرزا د اعدام اعلان هم وسو چې ټاکل شوی و د مارچ پر 13 نیټه په مچ زندان کې اعدام سي. خو نوموړي تر اعدام څو ساعته مخکې په یوه مرموز اعترافي ویډیوي پیغام کې چې په هغه شپه د پاکستان په ټولو ټلویزیونونو کې خپور سو تور ولګاوه چې دی د برېښنا د مشر وژنې ته د متحده قومي غورځنګ مشر الطاف حسین او د دې ګوند ځینو نورو مشرانو هڅولی و. حکم قضیه کې چې زه د اعدام په سزا محکوم شوی یم، د برېښنا د څانګې د مشر شاهد حمید صاحب مرحوم د وژنې په تور، د دې لپاره بابر غوري چې د متحده قومي غورځنګ یو مشر دی، موږ خپل کور ته ور وبللو، موږ څلور کسان وو. بابر غوري په خپل کور کې له الطاف حسین سره خبرې وکړې. الطاف حسین د بابر غوري په وسیله موږ ته د شاهد حمید د وژنې امر وکړ. تر هغه وروسته دا پیښه وسوه. الطاف حسین به تل د متحده قومي غورځنګ د مشرانو او کله کله په خپل مستقیم موږ ته د دا ډول وژنو امرونه را کول. د سولت مرزا تر دغو تورونو وروسته د پاکستان ولسمشر ممنون حسین د نوموړي اعدام وځنډاوه او له ده څخه پر متحده قومي غورځنګ د لګېدلو تورونو د سپیناوي لپاره د پلټنې یوه کمیټه جوړه سوه چې په مچ زندان کې له نوموړي څخه په دې اړه پوښتنې ګروېژنې وکړې او د مې 12 د اعدام نوې نیټه وټاکل سوه. د مرزا خویندې، وروڼه او د کورنۍ نور غړي پرون دوشنبه له هغه سره د وروستي دیدن لپاره مچ زندان ته ورغلي وو. خو د هغه میرمن نګهت مرزا په اسلام آباد کې و چې په مرکزي حکومت د خپل خاوند د اعدام نیټه یو ځل بیا وځنډوي، خو مرکزي حکومت یې غوښتنه ونه منله او نن سه شنبه سهار وختي په مچ زندان کې اعدام کړ. متحده قومي غورځنګ د خپل دې پخواني غړي سولت مرزا تورونه په کلک رد کړي وو او ویلي وو چې دا د دوی د ګوند د بدنامولو یوه دسیسه ده. خو دغه ګوند په کراچۍ ښار کې د زرګونو کسانو په هدفي وژنو تورن دی.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بیسیم د شرکت د 1313 شمیرې لاره آزادۍ رادیو ته راستولې دي.
عبد الله حد افغان له هلمند خلی کلی په افغانستان کې جګړه د پاکستان ښکارا یړغل دینو افغانان د چپ نه پاتې کیږي او د پوړاندې د مقابله وکړي. آیل لګرمسیر سخلی کی زما په نظر د نواز شریف سفر کابل ته یو سیمبولیک حیثیت لري ځکه پاکستان دوه مخې پالیسی چلوي. جان شینکای د زابل نلی کی د نواز شریف او راحیل شریف راتګ کابل ته یوازې د مخالف اړخ لپاره جاسوسي کول دي او حقیار د هلمند لسنګین ولسوالۍ سخلی کی د پاکستان د مشرانو راتګ ډیر ښه کار دی. هیله لرم چې زمونږ له سولې په پروسه کې به له افغانستان سره مرسته وکړي. قدر منوریدونکو دا وخت د سهار لس بجې او دیرش دقیقې دی. د خبرونې په دوام کې د نورو مطالبو د اوریدو لپاره راسره اوسئ. خو دا شیبه ناجیه صاحب ته غوږ شئ چې د مهمو خبرونو لنډیز اوروي.
د افغانستان د مشرانو جرګې د رئیس پاړه د یو شمیر تورونو د سپیناوي په خاطر د ملي امنیت د عمومي ریاست مرستیال او د ننګرهار ولایت سرپرست د جرګې ته غوښتل شوی دی. ټاکل شوی چې نن د پاکستان صدر اعظم نواز شریف کابل ته راشي. د بادغیس والی وای جوان ولسوالۍ ته تازه دمه ځواکونه سول شوي او دغلته عملیات لا هم دوام لري. د دوشنبه په ورځ په یمن کې حوثی اغیانو ادعا وکړه چې د سعودي په مشرۍ د پوځي ائتلاف یوه جنګي الوتکه یې نسکوره کړې ده. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری د روسیې له ولسمشر ولادمیر پوتین او د دې هیواد د بهرنیو چارو له وزیر سرګی لاوروف سره د کتنو په هدف روسیې ته سفر وکړ. او د اروپایي ټولنې د بهرنۍ پالیسۍ مشرې د مدیترانې له سمندر څخه اروپایي ټولنې ته کډوالو د ورتګ د مخنیوي لپاره د ملګرو ملتونو د مرستې غوښتنه کړې.
زمون غاغلا ازادي رادیو او قدرمن اوریدونکو شیبه ورسته تاندې څنګه او نیمه نړۍ 19 پروګرامونه تاسو ته وړاندې کوي. خو له هغه مخکې د خبرونه ورسته راپور ووري. د سعودي عربستان پاچا او د خلیج د عربي هیوادونو یو شمیر امیران او پاچایان په امریکا کې د پنځشنبه په ورځ د امریکا او د خلیج د همکارۍ د شورا د غړو هیوادونو په سرمشریزه کې ګډون نه کوي. څارونکي وایي د کم ډیوید په غونډه کې د څو عرب مشرانو نه موجودیت د دې غونډې خبرې پیکه کوي او د ایران په وړاندې د امریکا له سیاست څخه د خلیج د هیوادونو نارضایتي په ډاګه کوي. اجمل اند د موضوع تفصیل په یو راپور کې اوروي.
نه یوازې د سعودي پاچا بلکې د خلیج د همکارۍ د شورا د ګڼو هیوادونو امیران او پاچاهان د امریکا او د دې هیوادونو په هغه سرمشریزه کې ګډون نه کوي چې د پنځشنبه په ورځ په کیمپ ډیوډ کې جوړیږي. د اسوسییټډ پریس خبري اژانس وایي د دې مشانو نشټوالي هغه خبرې اترې کمرنګ کړي چې واشنگټن عرب متحدینو ته د ډاډ ورکول لپاره ترسره کوي. همدارنګه د ایران په وړاندې د امریکا د سیاست له کبله د خلیج د هیوادونو د مشرانو نارضایتي هم څرګندوي. د سعودي عربستان د بهرنیو چارو وزیر عادل الجبیر د یکشنبه په ورځ ویل چې سعودي پاچا په دې غونډه کې برخه نشي اخیستای. په څرګندوي سبب په یمن کې لوربن سره د دې غونډې په یو وخت راتګ غوډل شوی. د سعودي عربستان په مشرۍ پوځي ائتلاف په یمن کې د اوربن د بشری مرستو د رسولو په هدف اعلان کړی. په دې غونډه کې به ولیعهد او د کورنیو چارو وزیر محمد بن نایف د سعودي هیئت مشري کوي او همدارنګ د ولیعهد مرستیال او د دفاع وزیر شاهزاده محمد بن سلمان به هم په هیئت کې شامل وي. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر باراک اوباما په پام کې لرل چې د غونډې تر رسمي پایل د مخه په کیمپ ډیوډ کې د سعودي له پاچا سره یو په یو وګوري. خو سپینه ماڼۍ په دې غونډه کې د نوموړي نشټوالی د امریکا او سعودي عربستان ترمنځ د کوم سخت اختلاف نه خنډ بولي. سپینه ماڼۍ د دوشنبه په ورځ ویل ولسمشر باراک اوباما د سعودي له پاچا سره ټلیفوني خبرې کړې او د دې سرمشریزي په اړه ورسره غږیدلې. سعودي پاچا شاه سلمان چې د خپل ورور شاه عبدالله له وفات وروسته درې میاشتې مخکې واک ته ورسید تر اوسه کوم بهرنی هیواد ته سفر نه دی کړی. واشنگتن دی سرمشریز ته د عربي هیوادونو شپږ مشران وربللي. له دوی څخه بهرین هم ویلي چې شاهزاده سلمان بن حمد الخلیفه به د کمپ ډیوډ په سرمشریزه کې د دې هیواد د هیئت مشري کوي. بهرین له ریاض سره ډیر نږدې اړیکې لري او په سیمه کې د واشنگتن نږدې پوځي متحد هم ګڼل کیږي. همداراز ویل کیږي چې د عمان پاچا ناروغ دی او د متحده عربي اماراتو مشر شیخ خلیفه بن زید هم د تیر یو کال راهیسې په عام محضر کې نه دی څرګند شوی. د عبدالخالق عبدالله په نوم د عربي متحده اماراتو یو څېړونکي د فرانسې خبري اژانس ته ویلي یوازې د کویت او قطر مشران خی په دې غونډه کې برخه واخلي او نور هیوادونه به د وزیرانو په کچه چارواکي ورواستوي. د اسوسییټډ پریس خبري اژانس وایي په داسې حال کې چې د منځني ختیځ سیمه خپل ځان د سختریزو اسلام پال لخوا معاصره احساسوي او د ایران اغیز هم د غلطالیوي ورځې بلې ته زیاتیږي. د خلیج د هیوادونو مشران به په دې غونډه کې هڅه وکړي چې په دې حساسو شیبو کې ځان د واشنگتن په ملاتړ ډاډ من کړي. عربي هیوادونه اندېښمن دي چې د لویدیځ او تهران ترمنځ اتومي موافقه به ایران په سیمه کې د تاروسي فعالیتونو لپاره سړه ورکړي.
آزادی رادیو په فیسبوک کې facebook.com/azadiradio.
تاندی چانګي
د ځوانانو خبرونه
جوړونکی نورګل شفق.
همزولو السلام علیکم. د خونځي او ځینیز د کون کې لچا څه ګیله لري
مونږ ته کتاب نه راکای
خپل امم څلور کتابونه کم دي
والا و ساده نوې بس نوې مشکل د وزارت معرف دینو
بازار درل دوغه کې خط کړه پروشي کې د بیا مونږ زو بشه دوغونه په بای باندې خلو
دوی تبا کله کتابونه ورسیږي او په خار کې د دغو کتابونو د خرڅون خبره څومره سمده. دوستانو په دې تاندې څنګه کې دغو پښتنو ته د جواب موندلو هڅه شوی او ورسره یو ځوان شاکر عزیزی در پیژنو چې خپل ژوند یې په خپل بدل کړی دی. زه نورګل شفق یم. ملګرو په افغانستان کې تعلیم وړیا یا مفت دی. دولتي ښوونځي او پوهنتونونه د نورو ځینو هیوادونو په څیر کوم فیس میس نه اخلي، یعنی تر لومړنیو زده کړو رانیولې بیا تر لیسانس درجې پورې زده کړې وړیا دي. په پوهنتون کې نه، خو په ښوونځیو او لیسو کې زده کوونکو ته کتابونه هم د پوهنې وزارت لخوا ورکول کیږي. خو د دغه سپینګیری منوګل زړه ولې ډک دی؟
اوس خو ګټه دوی رانو خوړه ډالر راځي پټي خپل بلډنګونه جوړي، غریب د حاله خبر نه دي کی مجبور چې تانه مانه والی ځمکه کړو یا مال خرڅ کړو ته تعلیم پی وکړو. څلور بچی مې نور دي، دوګو د قلم کتابچې نه شم ماته چې مکتب ته لاړ شي معلم صاحب ورته وایي چې ورسه ځان د کتابونه والا. نو ته څنګه دولت یې؟ خو قلم کتابچه خرڅ مال ته خو دا مسئولیت لري چې د کتاب ورکړي ته تعلیم وکړي. نو ته چې کتاب نه شو ورکړلو نو هغه هم خرڅېږي غلو چوای خلی بازار ترال دوغه کې خاص کونه پروشي کې د بیا موږ زبې شه دوغونه په بای باندې اخلو. دغه حال د ورور
ماغه دولتي کتابونه اخلي،
ماغه دولتي کتابونه، ماغه ساړه کتابونه. نو دې ته زهران می دغه د تاسې اسلام دغه رحم ترحم چیر تلاړ موږ چې تعلیم کو دوی را نمبر تعلیم ته نشو رسیدګ نشو کولای
یا دومره مشکلات چې سړی تعلیم هم
نشي کولای. کنه تاسو نه پر کور د ته د بشو ته ډوډۍ پیدا کې کته چلو نه پر باندې تعلیم کې تعلیم په بای ځوانا نه چې برتونه د غوغو ته ویږي څوک پلس پروشته ګوره کبار پروشته څوک لام پروش او د کار سره من کې ورک شو سید زغل شم ګدایګر شم لار په سر ناسم. نو د ما بچی ولې ګدایګر کوي؟ کومه سره کومه کو کده بچی ورز م سبا د حکومت به جوړ شي، سبا اینده جوړ شي.
خدای دیو کی چې دا ټول مشکلات حل شي. ډیره مننه.
د مشکلات به حل شي دوی د خدای اصلاح کی.
امين
امين. مګا کښ سلام علیکم.
قلا کل وړ برجونا م جوړوا زان تا سڑک زان تا خون زائی جوڑ کا وہ چڑوڑ دائی اخرا قلم را واخلا و دے نڑائی کے زان تا زائی جوڑ کا
موږ د کابل په څو لیسو وګرځیدو چې زده کوونکي څه وایي؟ رښتیا هم دوی ته کتابونه نه دي رسیدلي او که څنګه؟
نوم مایل فقیریار دی زمنګ مکتب شه عبدالهادی داوود منګ ته کتاب نه راکای چراکای نه دانې یا اته دانې راکای بیا منګ ته وای چې تاسو کتاب نه لرئ استادم په منګ باندې امر کوي چې تاسو لا شي خپل واخلې دا کتابونه چې منګ ته نه رسیږي کېدای شي چې منګ په کې ناکام وځو
نو معرف ګل دی محمد هاشم اوندل دی نه هم جلګیز د کوون کېم کتابونه ځین شاګردان ته سند رسېل په خپل هم څلور کتابونه کم دی خارګه پیدا کی خود چا پی ډیر خرابې
نوم مهناس متعلم د تاجور سلطانه کی از مشکل اساسی کی د مکان
زما نوم هندا ز د کابل د تاجور سلطانه لیسې زکون کیم د کابل د خوانځي خصوصا زموږ د خوانځي اساسی مشکل دا دی چې کتابونه نه لرو ډیرو کم زکون کو ته کتابونه رسیدلې دي ټول شپارس مضمونونه لرو چې اله د دوه مزمینو کتابونه را کړی شپږی ما په خپل اخیستی او نور پاتې دي
کتاب مونده که باید بخریم
زما نوم جواد دی کتابونه ور اخیستم د خو بازم مشکلات سه وسه پر یګان شاګردان یو کتاب یا دوه کتاب کم بوتي سره مخ دی او والا استادان وای بس نو وای منتظر یم منګم کراش نو مشکل دی وزارت معرفت دینو لا استادان وای ځنی کتابونه وای دا مثال چې دلته نشته دی مجبور تاسو بازار کې واخلو
همزولو د کابل په پلی باغی عمومي کې د سړک غاړې ګڼ کتاب پلورون کې مختلف کتابونه خرڅوي که څه هم دغه کتاب پلورون کې دا نه منی چې ګوا کې دوی دولتي کتابونه خرڅوي او په دې اړه خبرو کولو ډډه هم کوي خو د عبدالهادی داوی لیسې یو ځکون کې مایل فقیریار وای چې دغه کتابونو پر شا لیکل شوی چې خرڅونه منه ده خو بیا یې هم ځینی خرڅوي او د همدې لسه یو بل زده کوونکی بیا بل سوای
کوم څوک چې دوه دانه کتاب ورسیږي هغه لکه چې دری ده دوه دانه اخیستی دي یو دری زی خرڅی بل څوک زی هغه کتاب اخلي خار کې پیدا کیږي لکه باغ عمومي مکریانو قرطاس فروشانو کې دا ځینو کې پیدا کیږي دا کتابو شاته لیکل دي چې تاسو چې دا قانوني
له باندې لیکل شوی چې خرڅونه بند دي
بند دي
بازار کې ولا دا اصلي کتابونه نه پیدا کیږي دا رنګ چې کوم دی او دا ساده کتابونه دي نو سیاه سفید نو او هغه نور چاپ کړی دی او دا د اکسونو شان هم دا ځینم ای نخ کارینو مشکلاله لګیا ګاندر سنن فرق کوي د نور کتابو
ته دغه کتابونو د خرڅون خبره مو د پوهنې وزارت د نشرات رئیس محمد کبیر حقمل سره شریکه کړه د پقاول
د معرف کتابونه چې د معرف پیسې ور باندې لګیدلې دي د غپلورل او پیرل د جرم ده هغه کتابونه چې په بازار کې دی هغه معرف نه دی چاپ کړي زموږ ټول کتابونه په ویب سټ کې په هیواد کې دنن او بهر د کتابونو د سافټ د موجودوالي لپاره په ویب سټ کې پراته دي هر څوک هغه ډاونلوډ وای سي دي دغه ډاونلوډ نه په استفاده خصوصي خبرندوی مرکزونه دا چاپوي او پلوري په بازار کې دغه کتابونه پلورل کیږي لدین ور هاخوا د معرف چوب کتابونه زه خپل وخت نه وخت بازار ته زمو نه دی لیدلی
ملګرو د خاغلی حقمل په وینا دوی د لومړنۍ اوس دکړو یا ابتدایي خونځي اوس دکونکو ته کتابونه رسولي خود لیسوز دکونکو ته تر دې مهاله د کتابونو پر سوالو کې پاتې راغلی دي ما ویل نو کله به هغه ته هم کتابونه ورسیږي د خاغلی حقمل جواب وو
د دې لپاره چې خونځي ماشاءالله بخی ډیر دي د ځکون کشمیره هم ډیره ده نو متاسفانه لا هم ټول مکتبونو ته 100% کتابونه نه دي توزیع شوی په ابتدا دوره کې زموږ مشکل حل ده اما په متوسطه او لیسه دوره کې موږ د کتابونو کمښت سره مخامخ یو د دې کمښت مخنیوي لپاره موږ درې پروژې نوې طرحه کړې د دې درې پروژو په عملي کولو سره به ان شاء الله د وډی تر نیمای پورې د غستونځ هم حل سی او ټول مکتبونو ته به مکمل سیټ کتابونه ورسیږي
ولی د دې لپاره مخ کې پام نه کیده چې
موږ د دغه کتابونو د کمبود د پوره کولو لپاره دوه کاله مخکې پلان درلود متاسفانه زموږ بودیجه بیرونی بودیجه ده د ستونزه ما شریکه کړې همیشه د وزارت له مقاماتو سره هم او د وزارت د مقاماتو له طریقه د ولسمشري مانی سره هم شریکه سوې په ټوله کې د افغانستان د حکومت د پراختیايي او خدماتي کارونو د خپل وخت نه کېدو یو ستر لامل دغه ده چې زموږ بودیجه اختیاري نه دي زموږ بودیجه خپل نه دي هغه بیا نتیجه ده چې هر شی په خپل وخت لاسته نه راځي
مننه چې تاندې څنګه اورئ
دوستانو په سر کې مو د سپینګيري مڼوګل په خبرو کې واوریدل چې ویلې زه په ماشومانو درس وایم خو کا کتابونه ورونه رسیږي نو دا به د ورځ به زما ماشومان هم له درس لري کړی خدای دې نکړي ځوان شاکر عزیزی نه بیا نګدې ولس کاله په خوا په افغانستان کې د کورنۍ جګړو لکه بل درس پاتې شو او خپل کورنۍ سره هلمند ته په کډه کولو مجبور شو دی وایي کتابونه میتابونه هر څه وسوځیدل او هلمند کې هم کله په وبو جنگ او کله پر پوله پټي د هماغه وخت کیسه کوي
د کابل سولاړو هلمند ته په هلمند کې تقریبا 98 کلونه و د حسابي په حساب باندې زغه په اسلام کوشنای شاکر عزیزی بسګر سولم غنه مجواری و نور شان بودا به مکرل وری بل بو مو بیا مو دغه د بسګری او پر وبو باندې جنگ او پر درخت باندې جنگ او پر میوه باندې جنگ او پر دې شانو جنگونه ډیر کړهونه مليدلی بیا مو بیرته رالو کندهار ته نظام واوشتي کرا کرم بیرته خپل مکتب شروع کړي
کله چې بدی ورزی لاړی او د خونځي او ټاله وکړنګ دي همزولو نو شاکر عزیزی هم څک شو دی وای په خوب کې به خونځي ته روان وم ورځ راغله هماغه خوب په امید بدل شو او رښتیا شو چې یو ورځ زه د حقوقو په خونځي ته ورسیدم او د ژورنالیزم په ډګر کې مې هم عملی کار وکړ
کله کله خلک وای چې یو څوک امید لري یا هغه نه یي چې ډیر فکر پکښ کې هغه په خوب بدلیږي ما به د طالبان په وخت کې دا خوب لیدي چې زه دی ډیر ښه مکتب فارغم او په حقیقت کې دا د دې بایستو چې زه په 2003 کې د کندهار افغان ترک لیسې ته شامل شوم هلته به مشتدا الهام را کول کېدی کچیر تاسو ښه درس وایس موږ ترکیه ته بیايو ان هلته به په خارج کې تحصیل وکړم مډالونه به واخلي ما ډیره هڅه کول بیا د ترکیه ژبه په برخه کې ولاړم ترکیه ته په 2003 کال کې په نړیواله ساته مسلره مډال راوړی افغانستان ته د یو سل سوال وسوم له کتو څخه په زمن کې ما د مطبوعات سره ډیر علاقه و ما هم غوښتل چې زه دې ملته اکسم یعنی ما ته دې مې څنګه خلک غواړ ونیسي چې زه چې سوایم خلک دی واوري خوښ دي کې بیا مطبوعات ته لمه خکړل د حقوق سره مې علاقه من دی و نو بیا مې حقوق ولوستل
روانم حوصله مې دل وی دلې پاسې دلې اخر مې د همت نه مرحله او شرمې دلې
دوستانو خاغلی عزیزی د دې ترڅنګ چې آنلاین پښتو ډیکشنری جوړ کړي په غنو هوادونو کې د افغان ځوان په استازیتو په لسګونو کانفرنسونو کې ګډون کړي او وایي چې زما په لیدو به د افغانستان په اړه د بهرنیو ځوانانو مفکوره بدلیده
په لاتین امریکا کې د آی ټی یو سازمان دی د نړیوال د مخابراتو د سازمان دی داسې د غیر نومې دی پښتو چونزه د پښتو ډیکشنری په برخه کې کار کوم په دې مورید وربلل سوی و سویډن ته چې پلا بلل سوی یم او بیا مې بولی هلته د ځوانو رهبرانو روزنیز پروګرام سویس او هندستان ته د ورلد اکونومیک فورم د خواصخ اقتصادي پروګرام سنگاپور کې د ځوانو سیاسي رهبرانو ترینوان لاندې ټریننګ چې دا اولی په سنگاپور کې او دوامي په ماليزیا کې درېمه په انډونیزیا کې سلرمه په برلین کې دی د آلمان زه کم د داسې غټ وزیر زوی نه یم د غټ تجار زوی هم نه یم چې ما دي خلک دعوت کې چې پلانکی خان دی راسي د پروګرام اعلانې دته ما په کراتو غو اپلیکیشن یا درخواستونه لیږل دي یعنی داسې وختونه راغلي چې ما په ومه اش کې شپږ وو نړیوال کانفرنسو ته اپلای کړی دي درخواست مو لیږل دي هیڅ یو جواب نه درکړي مګم زه نه امید سوې نه یم بل اخیره د ډیرو هڅو څخه مې نتیجه دغه سو کانفرنس او چې تاسو ته ویل دا داسې ځوانانو سره مليدلی چې هغه تر اوسه افغان لیدلې نه وو او ریدلې و په مطبوعاتو کې چې بم چاودلې دي افغان دي ترور سوې دي افغان دي تاریخ دي افغان دي پاولو دوه ورځې یا پاولو څو ساعتو کې به لږ فاصله نیول مګم ورسې چې په ګروپي فعالیت تونه را لایا بم بحث وکي موږ به تر دې په ځینو شانو ډیر پیدل او موږ به تر دې ډیر مینه ناکو دا اونس به ډیر سو علاقه به ډیر سو
په زخم لپ کې او په راوړو لغرا لالو نا مکر لپ عشق لا سونا جوړو د خپل کور دیوالو
ملګرو عزیزی له نورو ځوانانو هم غواړي چې باید هڅاند واوسي او امید له لاسه ورنکړي دی وایي کڅوک با همت واوسي نو هیڅ ناممکن نه دی
ځوانانو ته مې دا پیغام دی خپل ورونو خوند ته چې دا از ما ژغوري نو امید کیږي دی نه کله کله دا فکر کوي که درس وایم کار نه کیږي که کار وایم درس نه کیږي زوام دواړه کیږي اما یو شی دی چې دا امید نه وایي کسړی ډوډۍ ورونه رسېږي څلور ته ژوند کوي سکه امید ونه لري بیا څلور ثانیه ژوند نسی کولای نو که امید ولري زه فکر کوم چې هرڅه کوي سي نو ځوانان چې امید لاسه ورنه کې نشونه شي نسته
زما زما ایمان خرم لتانا سمارو ہو سما زانا پرما گرانا پرما گرانا پرما گرانا افغانستان
همزولو تجربه ثابت کړي چې لوی انسانان یو وخت د ژوند سخت او شرایطو کړول دي او دا هم ویل کیږي چې عظیم انسانان لډیرو ناکامۍ ورسته لوی بری ته رسیږي کای هم دا علت وی چې هوخیاران وای کراحت غواړي زحمت در لربویا به زحمت راحت نشته په دنیا هم دې سره دا تاندې څنګه پای ته رسیږي د خبرونو پر فیسبوک پیدا کړئ دوستانو او خپل نظرونه راته پرېږدئ بریالي اوسئ
نیما نړۍ
د خزل لپاره د ازادي رادیو ځنګړې خبرونه
جوړون کې مسوده نیازه د نیمه نړۍ قدرمنو اوریدونکو سلامونه مې ومنئ په دې هله چیرو غو جوړ وسئ پیل کبو د نن ورځې په خبرونه روانه خبرونه کې د میرمن شایما شفق ساده د لاسي صنایعو شرکت ورغلیو چې میرمنو او انجونو ته د غاڼو او لاسي صنایعو په برخه کې زده کړې ورکوي. دا خبرونه زما مسعود نیازی وړاندې کوم، خو په سر کې له وګمې رشیدینا د خزو پاړه د ونی مهم خبرونه اورو.
د افغان خزو د سیاسي مشارکت کمیټې په یوه بیسار اقدام کې له افغان امنیتي ځواکونو څخه ملاتړ څرګند کړ. د افغان خزو د سیاسي مشارکت په نوم یوې ټولنې هوډ کړی چې ټپي عسکرو او د جګړې قربانیانو ته د وینې په ورکولو سره افغان امنیتي ځواکونو ته روحیه ورکړي. د خزو د ټولنې د دوشنبې په ورځ په کابل کې د سردار محمد داود خان په 420 روغتون کې د وینې ورکولو کمپاین پیل کړ او ویل چې دا کمپاین به نور ولایتونو ته هم وغځوي. د خزو د سیاسي مشارکت د کمیټې مسؤل ډاکټر عالمی وویل چې د کمپاین اصلي هدف دا دی چې د هیواد له امنیتي ځواکونو خپل ملاتړ څرګند کړي. وروستۍ خبر دا چې د افغانستان د سولې د عالی شورا غړي قاضي محمد امین وقاد وویل چې طالبانو د دوه تر خبرو وروسته په خپل اعلامیه کې ویلي دي چې د خزو حقونه باید خوندي وي. دا یوازینی اعلامیه ده چې دوی خبره کړې ده. ویلي دي چې خزي سیاسي، مدني، اجتماعي، اقتصادي حقوق لري او هغوی باید په امن کې وي. د قطر په مرکز دوحه کې د افغانستان د سولې د عالی شورا یو شمېر غړي د طالبان لاستازو سره غیر رسمي خبري وکړي. په دې خبرو کې د افغانستان د ولسی جرګې پخوانی غړي ملالۍ شینواري ګډون کړی و. ملالۍ شینواری زیاته کړه چې په غونډه کې د طالبانو اتو سره استازو وویل چې افغان خزي حق لري چې په سیاست کې برخه واخلي، تجارت وکړي او تعلیم وکړي. د قطر په غونډه کې له طالبانو سره پر یو میز د پلا دریو افغان میرمنو ګډون کړی و.
ترنو اوریدونکو، کله کله ډیری میرمنې دا شکایت کوي چې اقتصادي کمزوري ده او که دوی درس او تعلیم کړای وای نو په کوم دفتر یا اداره کې به کار کاوه او له کورنۍ سره به اقتصادي مرسته کوله. حال دا چې یوازې درس ویل د پیسو لاسته راوړلو لار نه ده. زموږ په ټولنه کې اکثره میرمنې ځینې مهارتونه لري، لکه خامک دوزی، د قالینو اوبدل، مهره دوزی او دې ته ورته نور ډیر مهارتونه چې میرمنې کولای شي د هغوی په مټ د خپلې کورنۍ اقتصاد پیاوړی کړي. میرمن شایما شفق سادات یوه له همداسې میرمنو څخه ده چې 15 کاله پخوا یې د ضعیف اقتصاد له وجې د لاسي صنایعو شرکت جوړ کړ چې د افغانستان له قیمتي تیګو نه د غریبو او بیوسه میرمنو پر مټ زیورات جوړوي او بیا یې په داخل او نړیواله کچه پلوري. دا چې کله او څنګه میرمن شایما په دې کار لاس پورې کړ دا په خپله کیسه کوي.
تقریبا 15 کال کېږي چې په دې کار شروع کړم. د مخام وم خو چې دا په کارتې پروان کې دوکان و، مشتریان و، بیا دا انقلاب چې راغله دا زموږ مسافر شو پاکستان کې. چې بیرته راغلو بیا دا کار شروع کړو. تقریبا د لومړی ډیر ولو کې ځای و، سو ښځې یو ځای شو، یو متمې جوړ. بیا هغه نه پس ما ودلیدل چې دا ښځې چې راځي خو دوی معاش کار لري، پیسې نه لري. بیا موږ دا خیاطي و صنایع دستي شروع کړه. لومړی سواد آموزي و او موږ کار کول په کوڅو کې چې دا انجینوی مکتب ته ولیږئ، صفایی و نظافت و داشیان و. بیا می شروع که په صنایع دستي کې تقریبا 12 کال کېږي چې صنایع دستي کار کوم.
میرمن شایما وای ما یو وخت ډیر اقتصادي مشکلات لرل و، ماشومان می وو او یوازې خاوند می کار کاوه. اوس غواړم میرمنو ته کار وکړم چې په خپل خود کفاشي.
زما هدف دا و چې ځکه چې زم په خپل ډیر مشکل درلوده د مخه، ماشاءالله و کوچنان می وو و شکر طول لو شویده اقتصادی کمالا موش دیر تکلیف دلوده و از غالم چه دو تکلیف هم لرشی چه دوی پخپل خپل خودکفاشی یا پخپل خوب داری. از غالم چه دوی هم ازدکی هم اقتصادی خوی چه موتاد نوی میلت از دوی تا و رور تا خپل گتوکی و خپل زینک واخلی. دیر مهمه دا داس کورونه ایده چه لس کچونیان دا او یا پلار زی کار کوی. اغا خو اقتصاد به خراب کی. از غالم چه ده کورونه اقتصاد خشوی و امور کولی شی چه کچونیان تا ده مکتب و ده کورس ده کالی ده شیان برابر کی.
اغلی شای ما زیاتوی ډیرای داسې میرمنې دي چې لکور بهر د کار کولو اجازه نه لري، نو دې د داسې میرمنو لپاره یو نماینده ټاکلې کور ته مواد وروړي، هغوی په کور کې ورته جوړوي او همداشان میرمنو ته د غاڼو جوړول هم په وړیا ډول خول کیږي.
اوس یو نماینده می ټاکلې ده که خپل ضرورت وي، خو زه خپل ځم کنه وي بیا دا نماینده ځي هلته توضیح کوي بیا بیرته راولي. موږ دلته نمونه ورکوو او مواد ورکوو چې دا رقم جوړ کړي، هغه جوړوي بیا نماینده قیمت راولي، بیا موږ په میاشت کې حساب کوو. زما زده کول د دوی رایگان دی، فیس دې نه اخلمه. هغه چې کار وکړي اول خود مفت زده کړي بیا خپله کار کوي، هغه فیس اخلي. خود دا نظر په بازار کې ده که بازار خواهش ډیر وي چې تولید ډیر کېږي بیا ښځې کار کوي، که نه وي بیا زه کم کومه، ځکه چې معاش در کول هم سخت ده. دوی وخت زه مجبورېږم چې د خپل ذهن نه دوی ته معاش ورکړم، ځکه چې پروشات چې نه وي بیا سخت کېږي.
شایما سادات وای کمیرمنې په کور کې مصروف وي او یو کار ولري، نو نه یوازې دا چې اقتصاد به خشي بلکې د کورنۍ د غړو ترمنځ به صمیمیت هم ډیر وي. تا د همداسې وی کورنۍ کیسه کوي.
ما داسې کورنۍ ولیدل چې یو میله و دوه ښځې کلی و، دا خاندې یو سر بل سره دومره جګړه و، تمام روز دا بل یو سره باخته و، یو خو اقتصاد خراب و، یو هم دا بیکاري د وزګاري له کبله دوی درسته ورځ جګړه کوله. ما ورسره خبرې وکړه په کور کې، مې مور او دا نجونې سره مې ناسته او ورته مې وویل چې کار وکړې، زحمت وباسې. دوی ته مې زمینه برابر کړه، ټول په کار اخته شو. یو دوه میاشتې پس چې مې ولیدله د ټول آرامي و په کور کې، او نه جګړه و نه بل، که ښځې کار ولري بیکاره نه وي، دا غیبت دا جګړه دا شیان د کورنۍ نه لرې کیږي.
میرمن شایما وای ما د ځینو موسسو په مرسته یو شمیر مایوب نجونو او هلکانو ته د حکاکۍ، ګلدوزی او خیاطۍ په زده کولو کې مرسته کړې، او هغوی اوس ټول خودکفا شوي دي.
دونر خو زما نه چراغ له زما کاروبار ولیدل، هغه خپله علاقه ونیول چې دلته بیا باید کار وکړي. د مایوبینو سره د ابرار مسی و، هغه خپله فن اخیستی و، بیا ما دومره ورسره کمک ور چې ځای می ورکړه، چوکي و میز و دا شیان او استادان می واخیستل، او یا هلته زده کړه بیا بیرته فارغ شو. دا اکاکی زما بخش جولری ده، دا می زده کړه او خیاطی گلدوزی ماشینی نو. آقای طول پا کور که کار کوی، ماشالله دا آقای جوان خدا بست، طول خود که پاشه بیوی. یا دو هلکان و چه آقا نمور درلو دا نپلار پا سرای که کار کول، بیا ما پا شرکت چه راقل کار زکر بست، ما آوازی جیک را دا آقای سر کمک ورکه، یا غرفه ور تواخی سلاو، یا میز و چوکی ور تواخی سلال تا بستان پش سرای شمالی که کار کوی.
نو اوریدونکو تاسو د نیمه نړۍ خبرونه ل ازادي رادیو ناوړی. لیلا چې 15 کال کېږي د میرمن شایما په شرکت کې کار کوي، وای ډیره خوشاله ده چې په خپل پیسې ګټي او د ماشومانو د مکتب خرچې پوره کوي.
پنځه سال میشه دم کارای مور با پیزی
جستی. 15 کاله کیږي چې په دې شرکت کې کار کوم. مخکې مې صنعت کارز ده وو، خو اوس مې په مسلکي ډول کار زده کړی دي. اته اولادونه لرم، هغه پیسې چې اخلم اولادونو ته مې د مکتب لپاره خرج کوم. نو ډیره خوشاله يم.
خوبه یعنی دختر مې رفت مکتب، هین کالای ازی از وشتکا میش.
مینا هم په دې شرکت کې دستبندونه، غوږوالۍ او میلونه جوړوي، وای دا چې خپل څه ګټم او د مکتب خرچ می باسم ډیره خوشاله یم.
تقریبا 5 سال میشه که مصروف می کارم.
15 کال کیږي چې په دې شرکت کې امیلونه، لاس بندونه او گوشواری جوړوم. کله چې مکتب ته ځم ټول مصرف می پخپل کوم. دا ډیره د ویاړ خبره ده چې لپلار نه می پیسې نه اخلم، بلکې خپل می خپل مصارف پوره کوم. نو ځکه ډیره خوشاله يم.
خود ما پیدا میکردیم، خود ما مصرف میکردیم، کسی خبر نبوده که مثلا از کجا شد کجا را. خیلی خوش هستیم.
میرمن شایما نه یوازې په داخل بلکې ځینو بهرنیو هیوادونو ته هم خپل تولیدات صادروي. نوموړی څو ځله د مختلفو ادارو لخوا تقدیر شوی هم ده.
زیاد خوشحالم چه تقدیر شدم در وزارت زنان در طرف فدراسیون زنان تجارت پیشه او طول و کسان چه ما سر کار کردی دامه یوبینی سرم چه کار بکره هم تقدیر نامه خیسته در او خوشحالم تشکر نامه می خیسته دیر چه در نمایشگاه تلیم او اولین بزرگداشت در شزو بشو پا آقا که مادر شایسته سال انتخاب شو وزارت زنان خواه مادر شایسته سال انتخاب
درنو اوریدونکو موږ ټول ته خای چې تر خپل وس او توان له اړو خلکو سره مرسته وکړو څه چې لرو او زده مو دي له نورو یې باید ونسپمو ځکه چې هغه زړه به له طوفانه په امان وي چې کښتۍ غوندې د خلکو بار بردار شي. د نیمې نړۍ خبرونه هم دومره وه. که غواړئ موږ ته لیکونه را واستوئ د پوسټ باکس پتې مو دادی په کابل کې 1411، هرات کې 30، مزار شریف کې 19، جلال آباد کې 3، په خوست او کندوز کې 1. تر بیا مو په لوی او بخون کې الله سپارم. خوشحاله اوسئ.